مددگار. د سهار لس بجې شپې، السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغانستان د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې لومړنۍ لوبه له سکاټلند نه په لوی توپیر وګټله. د فوټبال له ډګره هم درته یو راپور لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږ کال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل،
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یوه پلاوي سره هم وویني.
在多哈期间，王毅国务院将会见阿富汗塔利班临时政府代表。
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطه طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو تر منځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پروني راپور کې ویلي، ډېر کسان د سختې بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل، د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په سلو کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغانستان د کرکټ په روان نړیوال شل اوریز جام کې بیګا سکاټلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د بریا ګڼ افغانان خوشاله کړي دي او په دې تړاو پیغامونه خپاره کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شل اوور جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچی ګټلې وه، لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 60 منډې وکړای شوې. مجیب الرحمن بېساری باولینګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړی وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لوري د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپیدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د ژغېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډېر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویلو چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولی چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل،
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې او افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یوه 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 95 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینهوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلېده او د نړیوال جام ډېر ښه پیل یې وکړ. سکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه، دا ځل بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارث اوري ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترګو کې وخت هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وایي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبه پورز هند ته په لسو ویکیټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کم عمره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتیسن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلي او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن میبود که ما بتونیم با امیدی به مردم امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوې. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشین شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي راډیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 ورځې زحمت وویست او تمرین مو کرد. در ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
جلسه ما تمرین داشتیم، ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کم کرد.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
د ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې باورزش هست یا باورشکار هستن اگر به قسم باشه ما انده
ورزش که در ورزشکاران ملاتر وشی در ورزش راتون که بخوی، خو که وضعیت دست دوام بکری در ورزش راتون که با پا افغانستان که لستون دو سر مخشی.
ولی فعلا که در کدام وضعیت هست در وضعیت متاسفانه در ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پایل کړي. ومغختل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو جواب نسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو اوس هم مخکې دی چې د سندرو میلمانه پروګرام در تخپور کو. راځي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان درته ولرو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه‌شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ښکلي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان جن په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یوه ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې